ډیر مننه با سیب تاسو هم ستړي مشي. سلامونه بیا هم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي.
غونډه ډیر مهمه ده. د اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس کې اشتراک کوي.
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي.
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی و. ترڅ کې ډیر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولی و.
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي.
سپاپ ماشین په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسینو د تطبیق په برخه کې د مرستو کې
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې راپورونو ته ور ورکړو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیدی شي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته رسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي. په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان په کوربتوب د افغانستان پاکستان او سعودي عربستان دینی علما دنی علما سبا پنځشنبه پر دې موضوع خبرې وکړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وویل
د کانفرنس کې له پاکستان نه دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي. همدا شان د افغانستان د ارشاد اجاقاپو وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او پیښې خورا زیات شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په اعلامیه کې ویل په زیاتو سیمو کې جنگي وضعیت دی او خلک له ستونزو او د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده. راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل. د ایران دولتي اژانس ارنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د روانې لانجې د حل لپاره د ډلهیزو همکاریو خپلول دي. په راپور کې راغلي چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی. بلخو اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا پوځي حضور د ځان لپاره ګواښ بولي او تل له دغو هیوادونو د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راوستول شول. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم دغه ولکه دوزه واکسینونه او سبان دی ولکه سرنجونو بستا به سبا پنځشنبه کابل ته ورسیږي.
د انتقال لپاره او سره د بیمې لپاره تقریبا 1.1 میلیونه یوانا چې کم درې لکه ډالر کېږي په کارو. دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې دا مواد انتقال کړي. ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل. دغه مواد به ان شاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي.
دا واکسینونه داسې مهال کابل ته پر رسیدو دي چې په افغانستان کې د وبا له پایله ورځنۍ مثبت شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته پرون ورسېدې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ حال درکو. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتي وو. ملادیچ تر دویم نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول لکبله محکوم شوی. محکمې په پرونی جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو لکبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنی دی چې دغه نه اویا کلن پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر د په لګیدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ خارګوټي سربرنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو نارینه او هلکانو ډله ایزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپایی او مرکزی آسیا هیوادونه لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سې شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2021 میلادي کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلې ته چې 193 هیوادونه غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د استونیا سفیر سوین یرګنسن چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي ویلي عمومي اسمبلې به احتمالا د جون پر 13 د غږمارنه تصویب کړي. ګوتریش چې پخوا یې د پرتګال د صدراعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د 2018 میلادي کال په جنورۍ میاشت کې د پخواني سرمنشي بانکی مون پر ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو واوریدل کې چیرته غواړئ چې ویل ولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانۍ کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یوه مجازي کانفرنس کې جرګه کیږي، خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د دې کانفرنس د چمتووالي چارې 2 کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کانفرنس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کانفرنس مهم وباله، ځکه د پوینا د اول ور لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. 2 کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و شي دا غونډه وشي، له اوس وسوله غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د رواني جګړې د حرام بللو له اواز سره خپل ژغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړي دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅکله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه که نسوي، که جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او یا هم حنبلي فقوی لمخه فتوی نه دی ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تاثیر لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادرې کړي. د افغانستان د جګړې د حرامیدو په حق نه یوازې د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرام بللې، لکن پاکستانی علما او تل افغانستان دارالحرب بللې.
پا په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روانې غبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یوه آنلاین کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندې قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاروي سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرنس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبري او د لړم اقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د یو کانفرنس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د اقرب یا لړم پر یو لسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا اقرب پر 28مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و هم اوریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي دینی علما سره جرګه کیږي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان دینی علما چې تر ډیره ورته د افغانستان د جګړې ته د لمن وهلو ګوته نیول کیږي په داسې یو کانفرنس کې برخه اخلي. په افغانستان کې یوازې جګړه له خلکو قربانۍ نه اخلي، بلکې دغلته خپل سره وسلوالې ډلې هم هره ورځ په فعالیتونو بوخت دي او حکومت ته په سرخوږی سربیره ولسته زیان اړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د وی څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځایو په سیمه کې 13 تنه ولسی وګړي نیولي، 4 تر وژلي او نور له وهلو ډبولو وروسته خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خپلسرو وسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځو یو شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولې دي، 4 تنه ترې وژلي او نورې بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په وینا د خپلسري قومندان وروسته له هغه چې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوه جګړه کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسی خلک وژلي او یو شمېر ناقانونه نیولې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنگي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه غوښتي چې دا ډول خپلسروي مخه دې ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپل اعلامیه کې د تخار د خپلسري قومندان چې د 4 ولسی خلکو په وژنې او د نورو په خپلسري نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او څنځو قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجی فتی یاد کړی دی. د تخار د څنځو د سیمې یو اوسیدونکي محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللي وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او لس تنه وسلوالې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتحي په مشرۍ غیر مسؤول وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او څنځویو سیمې څخه 13 تنه وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې 4 ترې ووژل او نور یې له وښلو ټاکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوي
وجل شوی کسان یو هم طالبان ندی، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلي وو او دا زما د خالص زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د څنځوی د سیمې یو بل وسیدونکی صبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجي فتحي تر قومندې لاندې د فعالیت لري په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی وو چې په ترڅ کې 13 تنه د سینځویو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې 4 تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول شي.
خو د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد عاجفتی یک تن از مسلح غیر مسئول که در قریه چشمه بنگی قرارگاه داره وارد قریه
ده حاجفتی پنوم یو غیر مسئول و اسلوال قماندان چه ده تخار ده بنگی و اسفاله دی چینی پکلی که قرارگاه لری ده قماندان و اسلوال کسان ده شنوار و سی متزی و حتا ده طالبان و لکمین سر مخامخ کیگی او پا نتیجه که یه لستان غیر مسئول و اسلوال وجل کیگی او بیا ده حاجی فتح غیر مسئول و اسلوال ده سیمه یو شمیر کسان لزان سر بیایی چه تاسی ولی طالبانو تا دلتا زایور کرده ده او هغه کسان هم پا همه غورز بیرتا خوشی کوي.
ده نموری پا خبره ده حاجی فتح پا مشری ده غیر مسئول و اسلوال دلتا لطیر کل رئیس ده کندس خانوات و لسوالی چه خدی تخار بنگی و لسوالی تر غلی او پا سیمه که فعالیت کوي او پا هیز دولتی ارگان که رسمیت نلری. د سنځو یو شنوارو په سیمه کې په ملکی وژنو او زورونو تورن قماندان حاجی فتح څو کاله مخکې په وژنو تختونو او غلاو کې د لاس لرلو په تور د حکومت لخوا نیول شوی وو او د کندز په محبس کې بندي وو. خو کله چې په 1994 کال کې د میزان میاشت په شپږمه طالبانو د لنډې مودې لپاره کندز ښار ونیوه او محبس یې مات کړ، حاجی فتح له زندان وتښتېده او بیرته یې وسلوال فعالیتونه پیل کړل. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د تخار د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د منګلو او لوګرویو سیمو اوسیدونکو او دغه راز د طالقان اړوند د شینوارو او سنځویو د سیمو اوسیدونکو د دغې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې له بېځایه زورونو او خپلسرویو څخه شکایتونه کړي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوسم په افغانستان کې د کرونا په روان وضعیت تمیګو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د دریمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کرونا ضد واکسین په برخه کې خپله مرسته زیاته کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سیشن به په افغانستان کې په کرونا وایروس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابره زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای سي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولای شي، خصوصاً د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاو نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسین او د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دی کولای شي چې د افغانستان هېواد خصوصاً د روغتیا وزارت سره دې مرسته وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون په یوه ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید-19 ناروغي یا کرونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د پی سي آر معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړې دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تمایدلی دی چې د کووید-19 پر وړاندې مبارزې دپاره مختلفو ډولو مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تمایدلی دی چې پیچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته وایي هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مخته ویسي، د وزارت ستامت سره نږدې کار وکړي ترڅو د دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ساتامت د وسان خلکو ته تهیه کوي د دې کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سې شنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوزونه تړلې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابعو د کموالي، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله دوه متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته 19 پرګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو. په دې پرګرام کې تاسو په خپل غږ ثبت شوی پیغامونه، تاسو د سیمې ستونزې اوریدل شوی او هڅه شوی چې له چارواکو سره په اړه مرکه هم وشي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې لري.
اس بي اس خبرونه له افغانستانه د استرالیاي ځواکونو لوټلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړې چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پر مخ ځي چې له 2014 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د استلو غشتنی زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنۍ پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلی چې تر اوسه 40 افغانانو ویزې ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو، او ګڼ نور به د جون په 16 او 18 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای شي. د مقالې په پای کې ولول چې د استرالیا د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو لمخې له 2014 کال راهیسې له افغانستانه 1200 هغه افغانان استرالیا ته انتقال شوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټک کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره دا بیره زیاته شوې چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام شي چې په افغانستان کې 55 کسان د کووډ 19 له ناروغي مړ شول، او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوی و، د مړو شوی شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیاي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایرس ناروغي نه راپور کوي او خلک په خپل کورو کې ناروغ سوي او مړ سوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي، چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې ولول چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لمړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیاي چارواکو ډېری تیروتنې وکړي. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي سا اخیستلو ماشينونو روغتونونو ته ونه رسیدل، او د عادي روغتیاي توکو به ډېر لوړې سوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوی نشټوالی یو بل ستونزه یاده سوي چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
پا په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشتون په خاطر د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشتوالي په دلیل د خلکو له سترګو لرې په یوه نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو له پلوه له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشتون په دلیل لرغوني آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر متی الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت د باید د لرغونی انجیل او د بودا مجسمه او داسې نورو آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
د یو معیاري موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسراغلي آثار پکې وساتل شي موږ لوسن سره مخ یو. هغه آثار چې له موږ سره دي په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطعا موږ اندېښمن یو. هغه آثار چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به له منځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته آثار تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو آثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 5 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. 28 کلن حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغوني سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
در بلخ د اطلاعات و کلتور و اداره وی چه در موزیم پا نجوریدو سر به پخت محالی که پا بلخ کشته لرغونی آثار لمن زبلار شی. در دغه اداره مشر زیاتوی چه در موزیم پشتون کدهی شی چه لخلک و سرشته لرغونی آثار هم را طول و ننداره دوراندی شی. متیولا کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندونو پاره هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغونی آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سره نتوګه کیندل کیږي.
له بلخ ورزو لغمان ته د غلطه د سبزیجاتو په حاصل کې سږ کال 1.5 زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبرې د هیواد په ډېری ولایتونو کې اوس هم بازار لري.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 1.5 زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږ کال د سبزیجاتو لپاره غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږ کال د غلدانو په برخه کې هم د 10 تر 30 زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږ کال یې ډیره برخه کروندګر د سبزیو کښت ته هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې غنی اسانتیا ویرامسته کړی دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو لټیټو بېو او د مناسب بازار لنښتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بېو د ټیټوالي لکه بل هغه مصارف نه ور پوره کوي کوم چې پرې شوی دي.
حکومت خو سره په کار دی جمع کې په کار دی سره جمع هغه بازار دی اوره کې مال ډیره ماشا الله خوش وي ګندنم ډیره پالک هم ډیره او خاړ هم ډیره به کم به 3 روپے سم نه 2 روپے 3
د هم دې سیمه یو بل کروندګر اخترګل وای ک په کافی اندازه سټورونه وشنی خونی وای نو د یو موسم حاصل به تر بل موسم ساتلای او په دې توګه به خواري بی ځای نه تلای
سړی خونی وای امغه وړی سبزی چې جمی کې وای دا مشکل بنه دی مشکل سره به مونږ نه مخ کې اوس کدا غشنی خونی وای مثال یم دغه به مونږ ته دا سټورونه وای دا به مونږ ته په جمی کې بیا دا مشکل نه و زګه چې بهرنی وادونه نه دغه را دی دغه ماروغان دا پیاز ګوره 50 شپته روپے خلته ورګي بیا ولا 200 شل روپے خلته ورګي د مونږ حکومت نه دا وختونه لري چې دا شنی خونی مونږ ته جوړي
لغمان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې نګدي ټول خلکې په کروندو او مالداري بوختي او خپل ورزنی اړتیاوي هم له هم دی لارو پوره کوي.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وای د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي او دینی علما برخه اخلي. په پام کې ده چې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب د کانفرنس سبا تر سره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلیز اقدام په مرسته د حال وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین له خوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راستول شوی. جاوید احمد قایم ویلي چې د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 دوز واکسینونو او سباندې 200,000 سرنجونو بسته به سبا پنځشنبه کابل ته ورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادیچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتې وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا وایرس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. د دغو ساحو اقتصادي لوری به سږ کال هم تطوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ کړی. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام. مخکې دې چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ورشو یو دوه نور راپورونه را اخلو. د بشري حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې له افغانستان یې ځواکونه د وتلو په حال کې دي غوښتي چې د هغو افغانانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي چې له دغو ځواکونو سره یې کار کړی. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتي چې افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو برنامه باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو غوښتي چې له افغان کارکوونکو سره د مرسته وکړي چې په افغانستان کې ځواکونه ډیرو. د ادارې له امریکا، برتانیا، هالند او نورو هیوادونو غوښتي چې له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د بهیر تر بشپړې دوه مخ کې دي ژر تر ژره افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه چټک کړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر میاشتې 23 بشپړه کیږي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې شایي ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر نیمایي له افغانستانه ووځي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن په یو اعلامیه کې ویل هغه افغانان چې له بهرنۍ ځواکونو او سفارتونو سره کار کړی دی د طالبانو له تهدید سره مخامخ دي. طالبانو د جون په 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کړی دی د طالبانو په وینا کې پر خپل مخکینی کار پښیمانی وشي له تهدید سره مخامخ نسی. طالبانو له ترجمانانو او هغو کارکونکو چې په خوایې له بهرنیانو سره کار کړی غوښتي چې له افغانستان ولاړ نسی او خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو یو شمیر ترجمانان او نور افغانان چې له بهرنیانو سره کار کړی د ځان او خپل کورنۍ د غړیو ژوند ته اندیشمن دي. دو دیرش کلنه مونا حسیني چې اساسي حقوقو ته د لاسرسي په برخه کې له یو امریکایي شرکت سره څلور کاله کار کړی دی وایي چې د ویزې غوښتنلیک یې رد شوی او خپل راتلونکي ته اندیشمنه ده. دې ازادي راډیو ته ویل
در سال 2014
2014 کال کې می له یو امریکایي مؤسسه سره کار وکړ او د امریکایي ویزې ته می غوښتنلیک ولېګه خو د زینو محدودیتونو له کبله رد شو. نه یوازې زه بلکې ټول کسان چې د خزو د حقوقو په برخه کې کار کوي راتلونکو ته اندېښنه لري.
انجام دادن آنها نگران هستند.
درودش کلن پیمان روفی د مزار اوسیدونکو دی. د ازادي رادیو ته ویل چې کلونه له بهرنی ځواکونو سره کار کړی دی خو اوس هم د ویزې د غوښتنلیک جواب ته پاتم دی.
دا چې وضعیت خراب شو لس میاشتې مخکې مې د ترجمانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک ولېږه، خو تر اوسه مې ځواب نه دی ترلاسه کړی. غوښتنلیک مې دا دی، هغه کسان چې که یوه ورځ که لس کاله د امریکایانو سره کار کړی وي، له تهدید سره مخامخ دي او باید ویزې ورکړل شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټه رئیس جنرال مارک میلی د می پشپژشتمه ویلی و چې واشنگتن داسې پروګرامونه جوړوي چې د ترجمانانو او هغو افغانانو د ویزو کار چټک سي چې له بهرنۍ ځواکونو سره کار کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال شاوخوا 13,000 افغانان ویزې ته سترګې په لاره دي. له دغو افغانانو یو شمېر د امریکا ویزو ته څو کاله منتظر پاتې سوي دي. برتانیا هم اعلان کړی چې د هغو افغانانو د ویزو کار به چټک کړي چې له برتانیایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. خود بشری حقوقو نړیوال سازمان لدې برنامه شکایت کړې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو کې انټرنیټ لري حتمان به فیسبوک هم کاروي. فیسبوک نن سبا په افغانستان کې ډیره مشهوره او عامه ټولنیزه شبکه ده. نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شي. هر ورځ بل تازه پیښو او خبرونو خبرېږي. د دې ترڅنګ به خولي ویډیوګانې او مرکه هم کتلی شي. د فیسبوک پټمو ده facebook.com/azadiradio. اوس هم مخکې لیدل چې ونیس پروګرام ته ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د برېښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالان کې د نامعلومو وسلوالو له لورې د برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله والوزول شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
ورستله هغه چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوستنی والو زول شوې. د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال دفتر وایي د برېښنا دستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې دا ډیر ژر به عملي شي. د جمهوریت ریاست د لومړی معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه طرح جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو لمرستې پرته د برېښنا دستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دی وایي کشفي او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا ستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشرانو همکاري پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پای د برېښنا دي، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولای او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتیجو اکنو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي او تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشوړېدو په حال کې ده او هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچنی اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستيال په خپل فیسبوک پانه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو لژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یا شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والو زول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول لمنځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي رادیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برښنا نولسم ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو لولوري په بمونو الوزول کېږي چې لامل یې یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برښنا شرکت ټیم نن سهار سیمه ته ورسید ل ارزونې وروسته به په تخریب شوی پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې د ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې نولسم ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیدلی دی.
برښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برښنا د چاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانۍ پوری مالی زیان وړي، خو پښتنه دا ده چې څوک د برښنا دستنو په منځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتی بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمیز باجکستون کې زوروا کې د نفټو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمی او نور ورانکار ډلې د دغه پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زمانوم سمسور ده د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما، موږ له حکومت ته جدي غوښتنه کوو ترڅو د دغه پایو وشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دی دوی باید ونیسي او قانون پر عملی کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دي حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړ شو.
نوم یې بریالی بهادر ده، د چارکار اوسیدونکي پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت وروسته په دې برخه کې هیڅ توجه کړې نه ده، او بیا هم زموږ تقاضا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برښنا په نوبتي شکل تامینیږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برښنا د تولید له فابریکو 130 میگاواټه او دا شان د ترخیلو للمریزي دسګانه 70 میگاواټه برښنا تولیدیږي. هاخوا د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برښنایي وستنه په بمونو الوزولې چې لامل یې لزګونه زره کورنۍ له برښنا محرومې شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټه وارداتي برښنا ورکړي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړي شوي. په افغانستان کې برښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوړېږي. افغانستان یوازې په سلو کې 13% برښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د همدې تیر اونۍ پترس کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا زین نور کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلي، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، جوړ شو په خیر شه. اسلام مندم په ازادي رادیو کې خپل आवाज ورکوم. ورور موږ د ایمن پر کې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي رادیو خبريال وو نن په ایمن څوره طریقه ده. او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي، ماجد در بدل دي، فاران لالخان د جز په کور کې د ماشام دوړې نه لري ته استاد خیرم استاد د خاص خدغه ونی تر کلوي چې ورور بس ډیر ډیر مهرباني به موږ خلک په ډیر په تکلیف کې په ډیر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما اړیکه د هلمند ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خواته ډیر خلک ستړي دي، د مرستې ته هیله لري.
السلام علیکم، کې د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د دې راډیو ټول محترم کارکونکو او اړوندو ته وړاندې کوم. په دې هله چې شباب زه واسلام الرحمن ایجریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم جوړو موږ د ماجر حالت ډېر سخت خراب دی. چیرې ورځ چې موږ خپل په دا ماجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج یا کال دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلود. دوی په هلکې سخت حالت کې وه. هلته دا ماجر ته هېڅ کار نه دی شوی، نه د تجاران لخوا د دوی سره مرسته شوې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته شوې ده. که موږ په دوی په هلکې سخت حالت کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او دا پیغام باید چې د ټولو چارواکو پرې ورسېږي، تر څو دغه ماجرینو ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي، تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په مینه کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یادی داسې عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دوی سیمې پاکې شي، نو دا دوی وکولی شي چې خپلو کورو ته ولاړ شي. سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرېږدمه. ولسمشر صاحب وایي څخه مې غوښتنه ده، الیاس د خدای د دې وطن د دې خاورې غم وخوری. خلک در په در شو په لغمان، کابل، نورو ولایتونو کې، په کندهار کې خلک راکډه شوي دي، کوڅو په بازارونو کې در په در پراته وي. الیاس د خدای د دې خاورې نور غم وخوری. بله دا چې طالبانو ټول کمپونه او مهمات او شیان ټول چور کړل، نو ولې دا وطن کومې خواته اخر وړی؟ وسلام.
السلامون علیکم، ویلی احترامات دادابی کارکون کو اوردان و همکارانو تا بعد دا سلاما دغد لغمان نجی کم خل لاغلی دی جگرون را تختیدی دی و کدارتن را تختیدی دی دغد لغمانیان لازمان دا حیران چی لغمانیان ویدون تا سوال دور سوالین را تختی دغد طالب چی دی اندازمان استاد زید اندازمان استاد رو دی طول اول سوالی را جگر چی دغد لغمان تینجه اول سوالی دی طول ولایت را جگر چی دغد لغمان چی دی طالبان و دیدائش مخنیه او کئی بټ کوټو ګورا کوټو ګورا دا ټول ګورې دا ولوس ودرې دی اته ته ته مده غمنې کوي دا چې تاسو مانی نه کوي تاسو راته څه بل څه حکومت هم زما خو دې حکومت خو نه دی چې ما دار حکومت ته بیا راځم مرستې ته غواړي خدای دې نه داخله ټول ودرې دی حکومت سره دې دای څو طالب مخنیه او کوي مخنیه موږ ور سره سره بس امن امراځو ټول امراله و سلام په احترام.
سلامونه او نیکې چې د زړه راډیو کارکونکو ورې دومره تورنګ کوم میرویس اخلاقی ام د هلمند ولایت نو تاسو سره پیغام شریکوم. په هلمند ولایت کې کوای د جګړې لامل 2020 کورنۍ د شاه سره کډ شوی دی. ان دا چې د دې سره اس داور مرسته نه ده سوې، یعنی نه دولت ته پاتې ده ځان نه خو موږ یو ام دا غوښتنه ده د خصوصا نو بوای چې زنانه په یو پوړین نه کې ورون په یو پټیک راوتل دي. اندازې پور غیر یو قراکې توکې ټول پرې شي دي. نو دی ما یې خپل ځانونه را بسلې دي. نو دی تر دې را هدا پرې دي یو اجلی مرسته اچیا لري. نو هیله مانی هم د کډوال رئیس مو ژغ واوري، خصوصا او هو خلکو ته دغه مرستې وایي، خصوصا چې هغه هم کورنۍ مستحق دي دغه، او خصوصا نو به وایو تر دې را هده پرې چې دا مرستې وظیفه والا خلکو ته رسېږي، چې وظیفه یې ونه درلودل هغو ته نه رسېږي. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده، خصوصا که مرستې کوي نو داسې خلکو ته جوار کړي، خصوصا چې هغه را کډوال شوي وي، خصوصا هغه واقعا هم شپې په جبان تېرې، خصوصا دوی داسې ځای نه لري. ان دا چې خصوصا وبه وایو ډېر د ژېړې دوه حالات په هلمند ولایت کې چې کسر کې سرایل نه پیدا کیږي. نو موږ یو ځانې غوښتنه ده چې د دې سره د تجارانو هم پر وړاندې تر دې را هدا پرې واخلي، ځکه چې تجار کوونده واخلي شاید چې د دې لپاره به مې افسوس شي، ځکه چې دا به هم خیرات دي چې جاده لپاره او هم په ثواب دې ډیره مننه. ازادي راډیو او سلام رویس اخلاقي
د بي ځای شو یا کورنۍ او کډوالو د ستونزو په اړه مو واوریدل. زموږ همکار اجملند په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په سر کې د نویو بې ځایه شوو د شمیر په اړه پوښتلې.
د څلور لسیزې تر اوسه کم وضعیت په افغانستان کې رامنځته شوی دی. د جګړې له کبله موږ درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې بې ځایه شوي لرو، چې ګڼ شمېر یې د جګړې او د ناامنۍ له کبله دوی بې ځایه شوي دي. یوازې په سږ کال کې شاوخوا تیر دو میاشتو بیځای سو زمونږ هوادوال تر و زره کورنۍ پوری رسیدل چې په بیلابیلو ولایاتو کې لکه کندهار، هلمند، لغمان، بغلان ولایت او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې اوس هم جګړې جریان لري، دوی بیځای سوي دي چې نور محلات ته انتقال شي. د کډوالو چارو وزارت تعهد او برنامه او پلان چې ترتیب شوی دی او تعهد لري چې زمونږ هیوادوال چې نوې بیځای کېږي د جګړې له کبله او د طبي حوادثو له کبله موږ متعهد یو چې دوی ته د عاجل کومکونو په برخه کې مرسته وکړو. خو یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول بیځای سو هیوادوالو ته چې ارقام د درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې رسیږي دوی ټولو ته باید کومکونه ورسوي. خو زمونږ تقاضا مشخص د مرستندوی مؤسسات نه دا دی چې که چیرې دوی کومکونه ترسره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید ووي.
تاسو وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې خپل ریاستونه لري، څو ستونزې پکې ډېرې جوتې دي. یو دا دی چې په ځینو مواردو کې د مرستو په ویش کې د درغلي خو به ورته نه وایم، کیدلی شي چې بیعدالتي وبولو. خلک شکایت کوي چې بیعدالتي کیږي، مثلا داسې خلک د کډوالو په نوم باندې مرستې اخلي چې هغه اصلا کډوال نه وي.
د دې نه وړاندې داسې ستونزې موجود وو خو د کډوالو وزارت رهبری تعهد د فساد په وړاندې مبارزه ده او هر ولایت کې کمیټه د حالت اضطرار شتون لري چې خپل والی صاحب د ولایت مسؤلیت دغه کمیټه پر غاړه لري او کچېره سروې ترسره کیږي د مختلفو اداراتو لخوا چې دغه کمیټه تشکیل شوې دي مشترکاً دوی ځي محل ته او بیا سروې ترسره کوي. بیا وروسته کم کورنۍ چې ډیر اړتیا لري مستحق دی هغوی ته بیا کومکونه انتقال کیږي. یو خې هماهنګي موجود ده د مختلف اداراتو ترمنځ او د مرستندوی مؤسساتو ترمنځ هم. د کډوالو وزارت د پالیسي پر اساس مونږ کولی شو یو ځل هغه کورنۍ چې بیځای سوي دي یو ځل ورته کومک وشو. په هر میاشت کې نشو کولی ځکه دونه امکانات د کډوالو وزارت په لاس کې نه دي. مونږ کوشش دا کوو کچیر د مؤسسات لخوانه کومکونه ترسره کی یا د افغانستان حکومت لخوانه کومکونه انتقال کی باید شفاف توګه، یعنی شفافیت باید پام کې ونیول شي.
په مجموعي توګه خپل نظر وایي څومره د قربانۍ او ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري، څه سمونونه تاسو راوستلی شي او څه کډوال کولی شي چې لږ تر لږه هغه حیاتي او لومړنۍ مرستې په سم توګه ترلاسه کړي.
لومړی دا ده چې مونږ تیر کال کې شاهد یو په هلمند ولایت کې چې جګړې رامنځته شو متاسفانه شاوخوا وزره کورنۍ بیځای شو چې متاسفانه د افغانستان حکومت لخوا نه، یعنی شاوخوا تر 2000 کورنۍ پورې کومکونه ترسره شو متاسفانه چې ځینې پاتې شو. کچېرې جګړه دوام ومومي دا یقیني خبره ده چې زموږ هیوادوال نور هم متضرر کیږي. په دویم برخه کې ډیر مهم ده د مرستندوی مؤسسات کومکونه او تعهد. زه غواړم چې یو ځل بیا تاکید وکم د کډوالو وزارت لخوا نه چې باید دغه مرستندوی مؤسسات د افغانستان د ولس په څنګ کې پاتې شي. که چیرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې مونږ هم یعنی تعهد لرو چې یو لوی کتله بیرته استقرار کو خپل محلاتو ته.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي صلاحکار باسط انصاری و چې د نویو بیځای شو کډوالو د ستونزو او ورسره د دوی لخوا د لاسنیوي په پروګرامونو غږیده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو ازادي رادیو ته را لېږلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه کډوال مشاله متعبر فروم تند مسؤول تنظیم افریقا محسلم. نو دا که حکومت نن کړي چې موږ په تنظیم خلاص کړي نو راځو ځین شخص څنګه مخسوي د توسوار سره مش شخصي او طاق نوې د پی سي ام سرپیز نو اقتصادي وزن نو ټول محسلم راځي زوی په دغه مشکې سو مشکې او طاق په دغه ضرورت لورګه وامي کړئ کی بیا د نور مصرفونه او تاک مصرفونه دي. زموږ حکومت دا هیله ده چې دا غوښتنه سره زموږ سره
باز به پوهنتونونه شروع کړه. اوس مې چې مرده څو ورځې ټیم په تاکي کړم نو څه کوته ملوار نه څه نو بیا ورته ډېر مشکلات مصرفې شوې. اوس مې جو درځدانې د کندارو مسلین دي یا د کندې د غورل د حکومت دا هیله کو چې تر سره سره د ورسته نسبته زړه تر زړه پوهنتونونه شروع شي.
السلام علیکم اجازه دې موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه متل دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبانو د لاسه فایده به شي چې له رحمې نه لري دی فلو د حکومت نه فایده به شي دا تشکیلو باندې د څه خل خلګي نه خلولې.
زما سلامونه قبول کړئ. د تاګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د نارې په کلي کې د عوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په ډېر سپین سترګۍ سره دا خبره مو اورېدله چې دا سړي وکړه. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده په توی کې لګېدلې ده. شپاړس کسان زخمیان شهیدان. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي دا د حکومت مرمۍ ده.
السلام علیکم. دا پیغام دی د مسمندبي د هلمند ولایت ناحیه چراز د سیمې څخه سره په اړیکه کې. زما دغه پیغام دی چې دله د حکومت وایي چې یا شیخ حبیب الله صاحب یا مړ یا ژوندی دي. دوی دغه مړینو ژوند څه کوي؟ هغه چې دوی ملا صاحب ملا محمد عمر اخوندم لاړې، هغه معنی منصور صاحب لاړې، اختر محمد منصور صاحب لاړې. نو دا عمارت نوي خواته شو، نظرغه مثال فعالیت زیات شو. یا دوی ته کار نه کوي. دوی باید خپل د سولي کار په مخ ویس، یا هر کار چې هغه سولي کار په مخ ویس. دا دوی ته ګټه نه کوي چې دوی وایي چې یا شیخ صاحب مړی یا ژوندی دی. هغه که شیخ صاحب مړی که ژوندی، هغه خونه دی مړه او ژوندی دی. د اختر پیغامونه هم راغلي دي. او بیا که هغه مړمي مثال او د طالبان قیادت پرځای دي، هغه کار په کار پرځای دي، هغه انشاءالله هېڅ مشکل نه پکې راځي. دوی باید خپل سولي خبرې په مخه ویسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار مهرباني کوي چا که مؤمن قتل که دا غزه جهنم ده، همیشه به پکی او غضب د خدای بور باندې، لعنت د خدای بور باندې او په لوی عذاب کې به گرفتار وي. دا طالبان خیر د علم طالبان نه دي، دا البته د څوکۍ او د قدرت طالبان دي. کدی د علم طالبان وای قران نه به خبر وو، دی خبر نه دي. دی ځکه خبر نه دي چې د قران نه خبر نه دي. مجاهدین را بیدار شي، افغانستان ته پنجابیان راغلي دینا. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه له کندهار څخه یاسر خبره کوم. نو یله د دار د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه د کورنار د باندې نه راوځي او دا پرڅ ول دی لازم مختلف ونی ته. نو کدی دا څه فهمونه کې کې دا چې لږه څه خبرونه خلګم په تکلیف شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زازی رجو ټول او ردون کې تاسو ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم. چې دا کار په فون ته ما سره نو نو څنګه فون دې سره نه خري کړلې. نو دې پر موږ باندې کړم کنه ملګری موږ نه خپل وړو ته تامین وزارت چې تمه وړو خپل مې صاحب دی خو سر مو کتل دې خپل ماسکونه نو واغوست دې خپل په وزارت کې نه اوسه. بس زه دې پر دې سره نه اوسه چې خوله نو ماسک نه شي چې څه تامین وزارت هم دی او دې پر خور غریب مسجدان دې را فونټون تړي زما مر سر نه ښه راپیږي. نو موږ دا هیله کوو چې دا د بو او ټولې دا د غوونه زندې دا فونټونه خو له سوال دي چې د شاد نور څه زندې. نو دا هیله کوم د وزارت ته نه وزارت تحصیلات سره د په وزارت ته ټول څه دا هیله کوم چې د بو او ټولې دا کرنټین زندې. نو دا اوس موږ صدر کله کې فارغه دنو وسه یې وړ پنځه کارته. نو موږ دا هیله ده چې موږ څرنهسته په مرنه وکړه. موږ سره ټکي څنګه موږ چیرې لوړ څوک چاته وځو. ما زه غواړم ته یو فور شاره کې ډیر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه هغه ته درهنه د مرکز د شرکت څخه تاسو ته پیغام ورکړم. بلور وزارت بلور وزارت او د شحنې د
تجارت څخه مهاله هم دا ده چې دغه د اوسنۍ رخصتۍ نور پسې اوږده نه کېږي. دغه دوه اوسنۍ رخصتۍ به مې ډېر بسنه وکړو او له په دې خاطر تېر کالونه دورې رخصتۍ کار کړی دی. ټول محصلین ټول شاګردان زدهکړو محرم پاتې شوي دي او ټولې د خپلې زدهکړو څخه زړه ماتېږي. نو غوښتنه مې همدا ده چې رخصتۍ نور اوږده نه شي. غوښتنه مې د لوړې زدهکړو د وزارت او د تجارت ساتنې څخه همدا ده چې رخصتۍ همدا جوړه شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام همدلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خې چاره
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.